پلیکو غیر منصفانه فیصله سمجھتی ہے
زمون گوندوی چې دا غیر منصفانه فیصله ده زکه چې دا مشخصه د نواز شریف لپاره ده مونږ به د ولس په طاقت په پورم نتوګه د دې فیصله مقابله کوو
صدیق الفاروق زیاته کړ چې دوی د ګوند پای وغونډه کې لنډمهاله مشرټه کې خپل راتلونکو کړنلار به هم روښانه کړي خو د پدې اړه نور تفصیل ورنکړ بل خو د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند ویان فواد چودري د سری محکمې د پریکړه تاریخي بللې او ویلې دي دا اقدام به په پاکستان کې دیموکراسي پیاوړې کړي دا نواز شریف ګوند د دې هیواد په ملي اسمبلی کې اکثریت لري او هیله لري چې د روان کال د مارچ د 3 نیټې په انتخاباتو کې به د سنا مجلس کې هم اکثریت څوکۍ خپلې کړي
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوه بلی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د اداري فساد په اړه بحث کوو د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیر زیاته مننه عارف صاحب زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلي د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم
ډیر مننه ګروال صاحب کپ دې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اداري سلامتی یا سالم اداره څته ول کېږي
ډیر زیاته مننه عارف صاحب باید وایو مخکله دوه چې موږ د اداري فساد په اړه باندې بحث وکړو باید وایو چې اداري سلامتی یا هماغه سالمه اداره هغه اصطلاح ده چې د اداري فساد په مقابل کې اکثرا استفاده کیږي او یو سالمه اداره موږ هغه ادارې ته ویلې سوچي په هغه ادارې کې د هغه ادارې ټول استازي د دې ورتیا ولري چې هغه خپل کاري اهداف چې د ادارې لخوا ورته وز سوي دي هغه پوره کړي او لاس ته راوړي د ادارې نورمونو توپیر وکوي سي او هغه حقوقي زندونه چې د دوی په ادارو کې دي هغه وکوي سي چې کشف کړي او براله ود دي هغه وکوي سي چې هغه تنظیماتي اهداف چې د کوم ادارې دي د هر ادارې چې دوی په غو کې کار کوي وکوي سي چې هغه هدف وپیژني او د دوی د حل لپاره یا لاسترونه لپاره هغه لازم تدابیر وسنجوي او اخلي نو دغه ادارې ته مونږ کوي چې وسالمه اداره وای
ګروال صاحب ک اوریدونکو ته د اداري فساد د لغوي او اصطلاحي معنا په معلومات ورکړي چې څه مفهوم لري
ډیر زیاته مننه عارف صاحب مخکې له دوی چې خپل اداري فساد تعریف کوم باید وایم چې فساد د هغه نبات یا د هغه ونی په سیر دی چې ریخي جروي او لمنځوړل ډیر زیات سخت وي یعنی د غیر شی ډیر زیات قوی دی او په هر ټولنه کې په هر اداره کې د فساد منځ رامنځته شي د غیر لمنځوړل ډیر زیات ډیر زیات توانایي غواړي او باید ډیر زیات کار وسی د مشکل او یاد دي مریض د منځ لوړلو په اړه باندې نو که فساد مونږ تعریف کو لغوي تعریف کو وایو چې فساد په فارسی کلتورونو کې معمولا د ویجاړولو او یا هم د سرغړونې په معنی راغلی ده انګلیسي معادله کلمې ته کرپشن ویل کیږي چې همدا سرغړونه کېدای شي حمله اخلاقي قواعدونه وي او یا حمله قانوني یا اداري مقرراتو څخه وي یعنی هر سرغړونه چې له قانوني یا اداري مقرراتو څخه او یا هم اخلاقي قواعدو څخه وي موږ دې ته کوي چې فساد وایو او کله اصطلاحي تعریف د فساد موږ کړو د نړیوال بانک او یا د نړیوال شفافیت اداري په اساس باندې اداري فساد هغه فساد ته ویل کیږي چې د اداري فساد یا خپل فساد د عامه واک یا قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده د شخصي ګټو لپاره نو دې ته کوي چې موږ فساد وایو
ډیر مننه ګروال صاحب ک اوریدونکو ته د اداري فساد د ډولونو په اړه معلومات ورکړي څو ډولونه لري
ډیر زیاته مننه عارف صاحب د اداري فساد په د ډولونو په اړه باید وایو چې اداري فساد له ډیرو نظریاتو څخه په ډیرو ډولونو وېشل شوی دی د یو تقسیم باندې په اساس باندې اداري فساد په دریو ډولو باندې تقسیم شوی دی چې هغه ته اولی تور فساد یا تور بیوکراسي ویل کیږي دوه مهم خړ فساد یا خړ بیوکراسي ورته ویل کیږي او دریم هم سپین فساد یا سپین بیوکراسي ده دلته موږ په دې درې تعریفونو باندې ډیر زیات بحث نه کوو ځکه چې دا بعضی نور قواعد او مقررات مر سره لري هغه تقسیم باندې باندې چې زه غواړم دلته بحث وکم هغه دوه ډوله ده چې موږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري لبه د مرغه او هغه یو لوی فساد ده او یو هم هم جزئی فساد یا وړوکی فساد چې موږ ورته وایو، چې لوی فساد هغه فساد ده چې معمولا د دولت د لوړ پوړو نهادونو لخوا لکه وزیرانو څخه سرته رسیږي او یا له هغو خلکو نه چې په حکومت کې له ډېر ځواک نه برخمن دي. او دوهم فساد هغه جزئی فساد ده، او دا هغه فساد ده چې د ادارې له ټیټ پوړي مامورینو څخه اکثرا سرته رسیږي یا د ګمرکاتو له مامورینو لخوا اکثرا سرته رسیږي. نو دغه هغه دوه نوع فساد دي چې زموږ په ټولنه کې ډېر زیات رواج لري او موږ ورسره لاس په ګریبان یو.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادۍ رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیږئ. ګروال صاحب، د ورستي پښتنې په توګه که اوریدونکو ته د فساد د عواملو په اړه معلومات ورکړي چې د کومو عواملو لمخه فساد رامنځته کیږي.
اداري فساد باید وایم چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډېر زیات مختلف عوامل لري چې غواړم نن بعضي اساسي موردو ته اشاره وکړم. له هغوی نه اول اساسي مورد چې د فساد سبب ګرځي د سیاسي ارادې نشټوالی د فساد سره په مبارزه کې، ځکه موږ باید وایو چې په هر ټولنه کې تر څو چې هغه حاکمه اداره ونه غواړي فساد لمنځه یوسي، بلې هیڅوک نسی کوي چې دا فساد لمنځه یوسي. او له بده مرغه زموږ اکثریت سیاسي نخبگان په دې بده پدیده کې خپل اخته دي، نو ځکه د خپلو هغه شخصي منافعو په اساس باندې نه غواړي چې دغه پدیده لمنځه یوسي، ځکه چې کدا پدیده لمنځه ولاړ شي نو دوی خپل هم هغه خپل شخصي منافع نسی کوي چې لاسته راوړي. دوهم اساسي عامل هم د حکومت ضعفوالی ده، یعنی حکومت زموږ په ټولنه کې ډیر زیات هغه حاکمیت چې باید ولري په یو ټولنه کې هغه نه لري، او ځکه چې خپل حاکمیت ضعیفه ده نسی کوي چې قانون په ټولنه کې تطبیق کړي، یعنی هغه قانون چې د ټولنې د نظم او امن په لپاره منځته راغلی ده دوی نسی کوي چې هغه په سمه توګه تطبیق کړي. نو دا یو اساسي سبب کېږي چې فساد منځ ته راسي په اداراتو کې. دریم اساسي عامل د کارمندانو د راتلونکي نه تامینېدل ده، یعنی زموږ په اداراتو کې کوم کارمندان چې کار کوي که په دولتي کې اداراتو کې وي او یا هم که په شخصي اداراتو کې وي، د دوی راتلونکي تامین نه ده، یعنی دوی هیڅ نو داسې تامینات نه لري یا داسې بیمه نه لري چې دوی دغه په اساس باندې وکوي چې دوی زرونه جمعي که یعنی موږ فساد هم ونکو، موږ رشوت هم وانخلو، موږ اخلاص هم ونکو، بیا هم هغه امتیازات چې موږ ته په نظر کې نیول شوي دي هغه موږ ته کافي دي او موږ دغه په اساس باندې کوي چې تر اخره یو ابرومندانه ژوند وکړو. نو دغه یو اساسي لامل بل ګڼل کېږي. څلورم اساسي عامل چې د فساد په رامنځته کولو کې مستقبلو کې ډیر زیات لوی رول لوبوي هغه د خلکو ناپوهي ده، د دوی د حقوقو او دندو په اړه باندې، یعنی معمولا خلک نه پوهیږي چې دوی اساسي حقونه کوم دي او دولت څه مسؤلیتونه لري د دوی په قبال کې، یعنی که دوی کوم دولتي ادارې ته مراجعه کوي او هغه د دوی یو کار ورکوي دوی کوشش کوي چې دغه په بدل کې یو شیرني ورته ورکړي یا هم یو شی ورکړي چې هغه خوشاله شي. په دې حال کې دوی نه پوهیږي چې دا دغو خلکو اساسي وظیفه ده او هغوی د دې لپاره ناستي چې د دوی خلکو مشکلات حل کړي، نه د دې لپاره چې د دوی د کار په سرته رسولو په مقابل کې دوی نه شیرني واخلي. بل اساسي لامل د ټولنیزو واکونو اغیزه ده، یعنی هغه بعضی ټولنیزې حلقات دي چې په هر ټولنه کې خپل خاص اغیز لري په خلکو باندې چې هغه د فساد منصر رامنځته کولو کې ډیر لوی او اساسي رول لوبوي. بل اساسي لامل د انعامونو او مجازاتو په سیستم کې ناکامي ده، چې له بده مرغه زموږ په اداراتو کې خصوصا هغه خلک چې صادقانه توګه باندې او متحدانه کار کوي، هغوی اکثرا د هغوی د رئیسانو لخوا یا د دولت لخوا هغوی ته هغه اندامات نه ورکول کیږي، یعنی د هغوی د کار نه قدردانی نه کیږي، چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د هغوی زړونه سړیږي او کله چې وایي چې زه چې متحدانه او صادقانه کار کوم او زما کارو ته هیچا توجه نه کیږي، نو زه هم ولې باید دومره تلاش وکم، کوشش وکم چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د دوی انګیزه له منځه ولاړ شي، د تعهد او صداقت خواته او دوی فساد ته مخ راوړي. بلې بیا هم د امنیت نشتونوالی ده، یعنی د دندې د امنیت نشتونوالی. زموږ مامورین متاسفانه د دوی وظایف په زموږ په ټولنه کې هیڅ نو امنیت نه لري، یعنی هغه شغلي امنیت چې باید د یوې ټولنې افراد یا اتباع یې په خپله ټولنه کې ولري، دوی له هغو نه محروم دي، چې دا سبب د دې کېږي چې دوی هغه تشویش چې همیشه ولري که زه وظیفه له لاسه ورکړم او زه هغومره عاید چې باید ولرم لاسته رانولم له دغو کار نه، له دغې وظیفې نه، نو زما آینده به څنګه کیږي، زما راتلونکی به څنګه کیږي. او آخري مورد ته چې زه غواړم اشاره وکړم، هغه د اخلاق او معنویت بحران دی. متاسفانه زموږ په ټولنه کې اکثرا خلک هغه کله چې یو کار سرته رسوي د خلکو په فکر کې نه کوي، په فکر کې نه وي، د ټولنې په فکر کې نه وي، د ټولنې د آبادی په فکر کې نه وي، او دوی فقط غواړي چې خپل ځانونه یو چیرته ورسوي او فقط خپل ځان په اړه باندې فکر کوي، چې زما په نظر باندې دغه اساسي لامل نه دی چې د فساد پر رامنځته کولو کې ډیر زیات اساسي رول لوبوي.
ډیره مننه. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري، یو ځل بیا د ژوند په شیبو کې لې وینوې خبرونه سره ز محبوب شاه محبوب مو پني کوهلو هر کله کوم. لمره یو جوړ شوی تو کی څار زخت لري او کلمو استعمال کړي
لکه د څاوارو جوړول سی وختانو کې پیغلې بندوي او د رجلومنی جوړول سرنجي پکاچوي او
دغه دی مریونه ډيري شایون دیمن ډيري ولایتو کې کاریږي، کابل کې په کار راځي، په دې خاطر چې خزي
مسکنه مې هغه پادي بای چې ډېر موږ اټکل چې هغه پادي بای وختل شي نه خرڅي او بیا څنګه غوړي چې هغه زحمت چې هغه باندې تر شوی وي هغه په مغه بای بیرته بازار کې خرڅ کړي، هغه
په نننۍ خبرونه کې په افغاني ټولنه کې د مریو اوبدلو د صنعت پر تاریخ، ارزښت او سنی وضعیت غږیږو. راځي وګمې چې برخې